خواهند گفت که در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په سر د طالبانو او د دولتي پلاود لوري بیلابیلې سرګندونې کېږي، متضادې خبرې کېږي. د دې موضوع تفصیل تر څنګه د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د جګړې د نارواوالي په اړه بیلابیلو اسلامي هیوادونو ورسره خبرې کړې دي او د جګړې ناروا بللې. خو لومړی د دې سات خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی او د روسیې حکومت په خپل هیواد کې څه باندې 1 میلیون خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا مقررات یې نه دي رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکړ.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایلې ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشته نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویل دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته بوسپارل شي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرم د میاشتې په 9 نیټه په لشکرګاه کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په بیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه ده هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون ولري. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم 2 په نوم د نلیکې د جوړولو کار باید امریکا د بندیزونو له کبله له 1 کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیری شي. نارت ستریم 2 کمپنۍ پرون یکشم به وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو وویل چې د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون یکشنبه تاس خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنطین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 0 روبله ده چې 14 ډالره کیږي. روسیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 9,000 ورڅخه مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمېر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 تر 1930 کلونو پورې، له 2,500,000 تر 5,500,000 پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي وو. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. په قطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلاري موافقه تر رسیدلې خو د دولت برکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنه او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت کوي.
خلګونه باجون اخیستل کیږي. دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای سي ادامه ورکړي.
وایي چې کوترې د سولې سمبول دی.
زه دولس کلانو شوق مې راغو کوترو باندې تر اوسه سات.
د دغه ځوان پر خبرو سربیره به په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون پر خلاف د زرګونو خلکو د مظاهرې حال هم درکړو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. زموږ شخله ازادي راډیو او رېدا ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر او په منځني څپه 12 پښنوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د بین الافغاني خبرو د کلنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د خبرو د کلنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وایي پر کلنلارو د دواړو خواوو د تماس ډلو له لوري موافقه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د کړنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسېدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوې ده. محمد نعیم برای پایو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریک شوه.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او په سیمه کې له نورو غواړي چې له دغه هیواد سره د یو سولهییز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تګ کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي.
د راپورونو له مخې طالبان اصرار کوي چې رسمي خبرې دي د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس وي، خو دولت وایي چې که طالبان په دې مسأله ټینګار کوي د دولت او امریکا موافقه دې هم د خبرو اساس وګڼل شي. ظاهرا دا مسأله د موضوع د ځنډیدو سبب شوې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان بوردل
و اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوری ولولی او وبینه.
اتبجیاو 12 دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کنفرانس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو وغوښتل چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ږغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي راډیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کوم بیانیست وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو له لوري به په واضح ډول دغه جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت حج ویس نور اسلامي هیوادو له علماو سره دغه د افغانستان حالت چیر کړی او یو د خپل نظر په دې حق د څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی وو. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیره پنځ شنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. هغه غوښتنه کړې وه. هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلورمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د جلال آباد شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي امنیت نه احساسوي او امنیتي ارګانونه غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال سحر ګل امیرزی راپور واوري.
په د وروستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې له کبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې په رڼا ورځ پکې خلک ویشتل کېږي، هدفي وژنې پکې ترسره کېږي، غله پکې خپلې غلاګانې کوي، اختطافونه کېږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو په نه ترسره کېدو باندې دوی په ځایي اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سې پېښو ته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه ښیي چې که ځایي امنیتي چارواکي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هغه هڅې لا جدي نه کړي، نو د دې اندېښنه شته چې په ښار کې به دغه سې پېښې لا ډېرې شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګنده چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د ده د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم هم پړه چا په غاړه اخیستې ده. همداراز تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې وویشتل شو چې په هغې کې یوه زنانه وه چې یو زنانه او یو سړی زخمي وو او یو بلې ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هره ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پېښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بانګي څخه کندوز ته کډه شویو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین نور هارلر کوي.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دا خپل سری ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده. دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالصلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار دیوالي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروی امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسفن گو اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سروی په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آرین، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پا پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. خبرونې په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکا د نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړې چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ولېږه. میلر لیکلي، موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنګیږو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو راپاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي، په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د ترامپ حکومت لوړاندې لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پایته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی ویکوای چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړې وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دا بریټ کړی وي. د خبرونې د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي له راپور ورکولو منع کړي. وس هم یو نړیواله موضوع، په فرانسې کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. ورسته لدی چې مظاهره چانو خندونه ودرول او شیندون کې وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې وشکي به یوون کې غاز وکارول. مظاهره چانو له حکومت غشتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیسو افسران د چیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوي حق محدودوي. د افغانستان رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات صالح محمد صالح ابروی
په فرانسې کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې لمخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوي حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزی میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خپره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپل د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سیشن به د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون 24 ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به ستاسو را لېږلې پیغامونه هم ولولم، خو اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې یو 18 کلن زلمی په افغانستان کې د سولې په هیله کوترې ساتي. دی وایي اورېدلی و چې کوتره د سولې سمبول ده، نو مینه یې ورسره پیدا شوه. د دې موضوع په اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا کوترې د غزنی د دریم پلان سیمې په یو زاړه او خټین کور کې حشمت الله ساتلې دي چې وخت نا وخت پورته کیږي او د غزنی پر شینکي اسمان دورې کوي. حشمت الله 30 کلن دی او په غزنی کې له روانو جګړو او نامنیو سره یو ځای را لوی سوی. د نوموړي شاوخوا 40 ساتلې کوترې ډیری سپین او شنه رنګونه لري. حشمت الله وایي کلونه وړاندې په کتابونو کې لوستي او له خلکو یې اورېدلی و چې کوتره د سولې سمبول دی. له دې سمبول سره یې مینه پیدا سوه او اوس یې پالي. حشمت الله وایي سلګونه کوترې په دې تمه تر لاس کښته پورته کړي دي چې سوله به راسي، خو نه سوله راغلې او نه هم کوترې پرېښودلی سي.
زه 12 کلن وم چې شوق مې راغی په کوتره باندې تر اوسه یې ساتم. وجه د دې خاطر وه چې د سولې یو سمبول دی، هغه لپاره شوق مې درلوده. خو د سولې له خاطره چې ټول وویل چې سولې رو هغه لري، زه د دې له خاطره شوق مې راغی په کوتره باندې.
حشمت الله که خپلې ساتلې کوترې د سولې سمبول یادوي، خو د غزنی ځینې ځوانان په خپله حشمت الله هم د سولې سمبول شي. دوی د حشمت الله ارمان سپېڅلی او د ستایلو وړ بولي. نسیم سوداګر ټولنیز فعال ځوان دی.
حشمت الله له دې امله چې ګویا خلکو ورته ویلي او یا یو ځای لوست چې کوتره سولې سمبول ده، مینه ورسره پیدا شوي. دی د سولې پرمان له تېرو 8 کلو څخه کوترې ساتي او پالي. دا د افغانانو تلوسه ده، دا له سولې سره د خلکو مینه او لیوالتیا ده. افغانان په حقیقت کې سولې ته تږي او لیواله دي. سوله غواړي، له جګړو کرکه کوي. حشمت الله په خپله د سولې سمبول دی.
په غزنی کې روانه جګړه او نامنیت تر حشمت الله مشره ده او د هغه ژوند یې په بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. هغه د همدې جګړو له کبله ښوونځی نه دی بشپړ کړی، اقتصاد یې ځپلی، د شکار روزګار شرایط یې ترې اخیستي او اوس په ورځنۍ مزدوري پسې دی. خو هغه وایي ناهیلی نه دی او باور لري چې یوه ورځ به د غزنی آسمان د بارودو مردکیو څخه پاک او یوازې د ده د کوترو په څیر د سولې او امن کوترې به پکې الوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
وفد قاسم ځواک له هلمند. که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي کوم مشکل نسته، ځکه چې افغان ځواکونه اوس کولی شي هرې ډلې ته ماته ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي، ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره: طالبان او حکومت باید اختلافي ټکي پرېږدي او د سولې د راتګ لپاره کار وکوي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي: په دې وروستیو څو ورځو کې د لغمان د علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هیله ده چې حکومت توجه وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادالي څخه لیکي: څه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، له هغه وخته راهیسې افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلی. جنګ ورځ په ورځ زیاتیږي. له کندهار څخه عبد الغفور فریاد لیکي پولیس په طالبانو کې داسې کسان په جنگ کې نیولې چې حتی لمونځ او کلمه نه دسته. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی زه هیله لرم چې دولت او طالبان بالاخره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي او اوسنی خند پای ته ورسي. عبدالحد احد لیکلی دی چې زما په نظر طالبان باید په دې اصرار ونه کړي چې د خبرو اساس د امریکا او طالبانو موافقه شي او دولت هم په دې ټینګار نه کوي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت موافقه دې د خبرو اساس وي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي دا خبره آزادي رادیو ته وکړه. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او تارونکو غړو سرمشریزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي. په دې غونډه کې باید افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. د روسیې پولیسو تر یو میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نخ پرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولودومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان یې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانګ ضد ماین ور برابر شو. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دیارلس نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته واورو تاندې څنګ یو حقیقت څه دی، یو ځل بیا غزنی ته ځو. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیت کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور لري.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نېټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال په جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي لغه کورنیو سره مرسته شوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
تاندې څنګه
د
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري. هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي، پایلې یې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي، ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلي ټکول شوي وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي، دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عواملي جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چېرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نه ورکوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آرین وایي، دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړه شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه لیدلی دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. د کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې ده په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه، لا د یاورو
کوچ خو همداسي یو دغه یو کړکنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي، ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي، که چېرته د کنځاف مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي مثلا لاس واچوي. هغه چې ما وهي، نو طبیعي زه به هم وهمه. نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي، که په دغه سې وټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي، نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي، باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او حوصله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله داخ ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دی اورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک دزان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپل د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دی ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دی ورښودل سوی. موږ کوی سو ماشومانو ته له دوه کلنۍ وروسته موږ زده کړو چې ته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخ ته اوبه وروشیندې.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په هاشه کلویګو مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، چې می کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پانتونونو کې ګروي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسی کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی چې خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه یو څوک ووهمه چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته، نو زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زخم مریض نیمه کنه، زخم یو سالم انسان ما، جنگ نکم، غصه نکم، زغم لرمه، تحمل لرمه، همدلی کومه، خلار چه سنجومه. کله چې موټر ټکر سی ډرایوران برکات سی او بلوهی دوی په واسه دیتې یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسی، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای شوی. اوس باید خپل غوږ د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وزي وره به سترګې چاپ 500 روپیه جوړ کړی دا ولکه په 500 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای خو د ما سترګې تر صدمه نه رسیدي، ما تر خلک به همت وای زه خو مجبور مریض نه یم وای دی وای خلک او بل زه خو دی دی چا ته غیرتی وایلو دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو داوه د تاند څنګ خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرې. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د حقیقت د پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وجلسوي خبريال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي رادیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغه د قضیه د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خوا سار بسو شپه به تېره شوله، د سار د خوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم، دی هم وختي کښېنستی خو خپل په اتاق کې وو کله کله، نو زه به پیتاوي ته راوتلم، بیا به ما چا ماده کړې وې، بیا به ده ماته درکل کین کتل چې دی دی ناست دی که نه دی. بیا زه چې به ناستم راوتی به زما او ده به چا به هر سهار یو ځای خوړلې. بلاخره دغه سهار هم دغسې و، خو زما یو ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ وایي چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل شوي وه ده کرلې وه، ورته ویل چې دغه شان را په کور کې اړتیا ده، ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم، د نادالي څخه ماجر شوی وم، نو چې دغه شان ته په کور کې اړتیا ده نو دغه شان را وه در سره تار راسه. نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي را ورسېدی، نو بیا تر کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور، بیا د مور سره ویل زه د مور سره وینم، د مور سره ناست و، بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاس ول زه ځم دفتر ته، دغه کوم پریس کلب ته ځم د ژورنالستان دفتر ته، پر لس بجې راځو بیا بانډار سره کوو. موږ ویل صحیح ده، زما ورور چې راغلی د نادالي څخه هغه خو هم دغه د ځوانانو او اړیکو ارتباطاتو په دفتر کې چې پیتاتو کلتور پورې تړاو لري د دې سره کار کوي، هغه راغلی و زه زرین زده کوم، ځکه د اطلاعاتو کلتور ریاست رئیس ورته دایي ته ویلو چې دا زنګو چې راشه زرین زده کړي، لارې سره بندې دي او مشکلات دي، نو د دې په خاطر بیا هغه زرین ته راغی. دایي صاحب ورته ویل چې ده دایي صاحب ته ویل چې زه هم درسره ځم، ځکه د پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د صرف اتاقونه سره جلا دي. نو دوی ووتل موټر ته وخته، زه دلې دغه تاو ځای باندې ناست وم، دلې چای مې خوړلې چې درب شو درب شو، ما خپل په سترګو باندې دایي صاحب یو تور بکسه وه، هغه مې ولیدې چې په هوا شوه په کور کې، ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو، په دې پوهېدې چې دا بل ځای نه دی او دا دایي صاحب موټر دی، پر ما چیغې کړل دایي صاحب دی معلومات یې وکړه. زه د کور څخه ووتم اتش دا دا یو شل متره ډیر متره داسې سرویس متره باندې 200 متره باندې ځه د کور څخه دی وتلو، ضرورت مې خوړې مې ته په دکان کې ولته چې راځغلې چې دایي صاحب موټر مین پټاو شو. کله چې زه داخلي زم ما غسی مې ته زما ورور چې د تانجر راغله و تر شهید دایي صاحب مشر و، هغه د موټر شاته ولاړ، د موټر د شا پر دکی باندې لاسونه یې شګنګ سي مخې سوي ویښتان یې سوي تک تور داسې، ما دې اشاره وکړه چې دایي صاحب د ور سره وباس. کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشین ور اخیستی دی، هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه، کل پې کړې وه، دی مې را وکښئ، هغه کل مې دروازې مات کړي. د دې په دې حالت کښې ژوندی وو، ما چې د ده جسم دغه د ده بدن ته وکتل، د ده بدن ټول تخریب شوی و، پښې یې څه تخریب شوي او دغه د نس دغې کلمی راوتلی وی بیا زړه می ولدی چې پارچې ډیره په زړه کې خوړی لا زړه غورځېدی په دې خوشاله وم چې ژوندی دی تر دغه به ورسوم تر امرجنسی به ورسوم کله چې ما دې راپوته کې بغیز کړم کې دا یو ډیر درون حالت دی ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی ډیر درون حالت دی چې ګور بغیز کې وو چې دا سره ته وکتل ماته نور خبرې وو دغه نه دی کړی راته دا سره ته وکتل یو لو سایه وخته ده بس دغه زما غو فلم پر کم نه هغه فلم کې دی فلم الکس مرکیز بیا پر سترګو باندې ناس راکاش کې ما پر د سترګو راس پر د مخ ولاس را تیر کې بس هغه سترګې پټې سولې بس دغه بیا مې دلته مې چیغې وویلې چې پسې یو موټر راولي خلک خو د دې څخه ځکه موټر د ساحې ته ژر نه راولي چې څوک نه د کیس چې پر چاته نه سي ونه چې ځکه دلته ډیر داسې چاودنه تکرار شوې چې یو یو چاودنه شوې بل هم وو چې بیا د خلکو مرګ جوړ په کې ډیر دی نو خلک دې ته ځنه شه کوي دا وو چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دای صاحب انډوالو موټر راوځ غلوي بیا مو دې امرجنسي ته انتقال کوي چې امرجنسی ته وغوښتلم د ده سره یو ځای داخل شوم امرجنسی ته ما ټول دې انتظار ته موږ دې ګورو چې ژوندی دی کوم ځکه ما ته دا حالت معلوم چې دی مور نه دی ژوندی هغه مالته انتقال کوي هغه بل ډور مېم د چای او مغیر پر مشکل باندې انتقال کوي امرجنسی ته انتقال کړو ځکه چې ته په کاشا ختم هغه ته نو ملته ولاسته چې څه ژوندی دی
جنازی مراسم کې دولتی چارواکو برخه واخیسته
ہدایت اللہ رسولی په نامه دی هغه د دای صاحب ډیر نږدې ملګری وو هغه د ډیر مرسته وکړه د دای صاحب ملګری چې رئیسان وو د سرحدات او قبایلو چارو رئیس همداشان نور د سریسانو چې موږ سره ګډون وکړي د رادیو تلویزیون امیر همداشان د والی صاحب مطبوعاتي چارو کې کاس چې هغه زاهد احمد اتل نومې دی هغه ډیر کسانو حتی ما د څه فکر کوي چې
شکری صاحب چې دا مراسم خلاص شوی دی د دای صاحب لمرګ نه څو ورځې تیریږي تاونه تیریږي تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې چیرنې کړې دي تاسو ته څه ویل دي
دولت موږ ته دا کسان مرتي کوي چې هغه موږ کورنۍ موږ په دکور غړي دي ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي نه په کور کې وډونه هم پر پټي باندې د پټي پرویش باندې جنجال کوي خو داغه یو د بل مرګ نه دي سره پیرځو نه یو د بل مرګ نه کوي دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ واحد هم نه لري موږ ته په اول ورځ کې راتل چې دا کسان دي موږ ورته ویل چې موږ داسې سره په کار دي حتی چې د دایي ورورې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي هغه شخص نه پکار دي موږ دا شخص نه دي پکار چې تاسو د خپل د دوسیې د تړول لپاره چې چیرته دا مسله او دا فشارونه چې پرته موجود دي دا جرحال سي په سمو صدا سره معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې باندې وي بل په بل جرم باندې په سمو صدا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی دا خلک موږ ټول چې موږ نه دي پکار موږ اصلي سره پکار دي چې دا کار کړی دی اصلي من بم پکار دي دا چا د خپل
و چې دوی دا کې چې دا کسان پکې ښکیل دي دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دا کسان څو خي
دوی ثبوتونه هیڅ ثبوت نه لري ځکه دوی د چا څخه معلومات لا سکرین داس کسان سم نیوز دی یو څوک چې یو ځای د کریج دای سره چا سره مشکل لري ما دا کا زمن دي ز 50 سره ولرم چې کا په هیڅ وخت دا تاسو دي روان نه کیږي ځکه موږ هم ځایګان یو ژوند مو سره کړي گزاره مو کړي دا د دانه چې موږ سره خواب دي نو یو د بل په مرګ پسی ځکه موږ ټول عمر په خوشحالي کې سره یو ځای په غم کې سره یو ځای مګم دولت موږ ته داسې چان په دغه کوي چې تا سیز د کور کسان دی سیز د فامیل کسان دی څوک دی شخصي د اصلي د ایسا مرګ دی شخصي دغه ته وي خو حتی د شخصي دغه نه دی د هغه ته بیل بیل تاسو کې
جریان کې شکرې سبو بک کله چې د کورنۍ څوک ولسی هغه کورنۍ خوم ځان سره یو شک او ګمان لري د تاسو شک او ګمان څه باندې ده
هر څوک یو شک لري پر هر څا ګمان لري مګم موږ خپل زموږ د کورنۍ پر کسانو زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپل شک نه لرو ځکه موږ په اثبات موږ سره سیدلې دي موږ ته پر خوشاله کوم په اثبات رسیدلې موږ په غم کوم په اثبات رسیدلې موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پر اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو موږ یوازې دا غا قاتل غواړو چې هغه موږ د ثبوت او د شواهد سره وړاندې تاسو نه چې ما ته خیاط ګری چې دا خیاط دی او زه خیاط هیڅ نه پیژنم او یا نه دایي صاحب د خیاط سره خیاط کالي ګنډلی وي یا دایي صاحب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي موټر یو ځای ودری په بازار کې د چا سره په دکان کې بانډار وکړي دوی داسې کسان موږ درته خو موږ ورته چې موږ تاسو شته هغه پوره دلایل او د پوره ثبوت سره هغه کس موږ ته دغه
دایي صاحب له دې نه مخکې هم ګواښل کېده نو هغه ګواښ ته په کتلو باندې شکم په چا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دننه کړی دی یا هم ځینې شخصي عقدې دي
موږ په خپل زخپل په جانب تر درم چې موږ شخصي عقدا نه لرو ځکه زموږ زما پلار به هر وخت درته ویل ول زه ژوندې یم موږ تش ما تش ته بدینه ده پریشه ځکه موږ بدینه درلوده شخصي عقدا د چا سره نه درلوده موږ دا د دولت څخه ده زما وظیفه نه ده چې څنګه زه دا نه وایم چې دا دولت کرے که طالب کرے خدا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان دلته مقرر کړي دي معاشات ورکوي دا دولت استفاده چې معلومه دي دا سړی څوک دی
خا تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کیږي
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نس کولای په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نس کولای ځکه په واسه نه چې وی هم کېدای شي په دوی کې دا نه پوښوي دا کسان په دوی کې وي که په طالبانو کې هم دوی به دا کولای شي خو موږ د دې ته موږ د دولت نه امید یو ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسان چې وژل شوی دغه قاتلانه د ژوندۍ ګرځي دولت ګیر کړه نیسي ګروالی نو زما د ورور قاتل بم سبا ګرځي او دولت توس نه پرسیز کېدای شي دا سړی ګیر شي ما ته مارتي نه سماته یو دی واسه سړی مارپی شي دا دای صاحب قاتل دی خو هغه سړی به د پیسو مقابل کې درې مورز درته یلاسي یا به د واسطې په زور درته یلاسي ګرځي دا شاندینو ځکه موږ دولت څخه توقع نه لرو د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو ځکه دولت دا کار نه کولای اصلا هغه خپل د شان چې دی دا په دولت کې موجود
شکر صاحب ډیر زیات مننه کور ودان
خیر او ژوندې اوسئ ډیر مننه
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دیونې بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو
همدا اوس مو راپور تر لاسه کړ چې په غزنی کې و موټر بمی چاودنه شوې ده د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر هم دا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی چې جزئیات درته ووي مهرباني کوي تاثیر صاحب
ډیر مننه سروان صاحب نن سهار و بجې او
پنځوس تشتې د غزني د دریمې امنیتي اړوند په کلایجو سیمه کې د امن نظم ساتنې پر یو کنډک دی. پر دې باندې د هموي ټانک وسته باندې موټر بم چاودنه شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه پېښې په اړه باندې نه څه جزئیات ورکړي دي او نه یې د تلفاتو په اړه باندې څه ویلي دي. خو کله چې ما د شپخانې د غزني د ملکي شپخانې له ډاکټرانو او د هغې د رئیس سره خبرې وکړې، هغه ویلي چې تر اوسه پورې د شپخانې ته د اتو نفرو ټپیان ورسولي دي چې اتو واړه نظامیان دي. په دغه سیمه کې د دیاک ولسوالۍ چې کوم د ولسوالۍ مرکز دغه هم دلته د دیاک ولسوالۍ څخه را انتقال شوی ده او په دغه سیمه کې موجود او موقعیت لري.
ډېره مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د چاودنې په باب معلومات راکول. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو پورې دوام کوي. اوس بله خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، باز هم روز همهتون خوش.